دا د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه در سره یم احمد شیبر. السلام علیکم. د خبرونه په کابل، لشکرګاه، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، غزنی، پل عالم، جلال آباد او سرابت ښارونو کې د منځني څپې تر څنګ د اف ام په 13.5 څپه اورېدلی شئ. د افغانستان په نورو سیمو کې زموږ خپرونې په منځني څپه 12.6 خپرې شي. په روانه خپرونه کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د والیانو د احتمالي لرې کېدو په ارتباط اورېدلی شئ، او دا به هم واوري چې د امریکا د دفاع وزارت څرګندوي چې د هغو افغان ځواکونو په اړه چې پر بهرنیو وبخښي او د امریکا د دفاع وزارت څرګندونې د هغو افغان ځواکونو په اړه خبرو چې پر بهرنیو عسکرو بریدونه کوي. د نورو مطالبو تر پیژندنې مخکې خبرونه لرو. قسیم سولملي اوروي.
د لسو بجو خبرونو ته هرکلی کوم. خبرونه په مهمو سرټکو پیلوم. نن د زمریه 28مه په افغانستان کې د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو له درېنوي مکلي سره برابرې شي. راپورونه ښیي چې نن سهار په هرات کې د من چاودنې څلور ملکیان وژل او 11 تنه ټپیان کړل. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي دي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د اسرایلو په اړه د ایراني چارواکو وروستۍ څرګندونې په کلک غندلې دي. د هم بشپړ خبرونه. نن د زمریه 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو درېنوي مکلیزه ده. سږ کال افغان دولت د ورځې د لمانځنې لپاره رسمي پروګرام نه دی برابر کړی. ولسمشر حامد کرزي د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د کلیزې او د کوچني اختر په مناسبت یو شمېر بندیان له بند آزاد کړي او یا هم د هغوی د بند موده راکمه کړې ده. له نن څخه درېنوي کال وړاندې د وخت پاچا غازي امان الله خان د افغانستان استقلال په رسمي ډول له انګلیسانو څخه حاصل کړ او افغانستان هغه مهال د خپلواکه هیواد په توګه په رسمیت وپېژندل سو. راپورونه ښیي چې نن سهار د هرات د شینډن ولسوالۍ په بازار کې د شخصي ماین د چاودنې له امله څلور ملکیان وژل سوي او 11 تنه ټپیان سوي دي. د هرات د والي ویان محیدین نوري وایي چې په ټپیانو کې درې تنه پولیس هم شامل دي. د نوموړي په وینا پېښه سهار 8 بجې هغه مهال رامنځته سوه چې خلک د اختر د سودا لپاره بازار ته راوتلي وو. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکی وایي په بهرنۍ عسکرو باندې د افغان ځواکونو لخوا د حملو په سلو کې نوې د شخصي کینې له وجې کېږي. د امریکا د دفاع وزارت ویان ډګرمن سټیفن وارن په افغانستان کې د ناټو لخوا وروستۍ څېړنو ته په اشاره وویل د دې حملو یوازې په سلو کې 11 د طالبانو د نفوذ په نتیجه کې ترسره کېږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د جمعې په ورځ په فرا ولایت کې یو افغان عسکر دوه امریکایي پوځیان په ډزو ووژل. د پروان امنیتي چارواکي وایي د اختر په مناسبت د خپلو امنیتي تدابیرو په ارتباط یې وطنه غیر مسؤوله وسله وال نیولې. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر فایز سید خلی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان چې د پروان امنیت یې ګواښي تېره شپه د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول سول. بلخو د کاپیسا اوسېدونکي هم وروستۍ ناامنۍ ته په پام سره د امنیت له پلوه اندېښنه لري او وایي چې شاید د اختر په ورځو کې د ناامنۍ زیاتې پېښې رامنځته سي. خو امنیتي چارواکي وایي چې دوی په دې برخه کې لازم تدابیر نیولې دي. په افغانستان کې ایسافیا نړیوال سوله ساتي ځواکونه وایي د دې هیواد په جنوب کې یو عسکر د وسلوالو مخالفینو په یو حمله کې وژل سوی دی. ایساف نن په یو مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې دغه عسکر تېره ورځ وژل سو. په اعلامیه کې د وژل سوي عسکر د هویت په اړه څه نه دی ویل سوي. او دا هم د سیمیون نړۍ څخه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د اسرائیل په اړه د ایران د ولسمشر او مذهبي مشر وروستۍ څرګندونې په کلکو ټکو وغندلې. بان کی مون دا خبرې له تبعیض ډکې او تیری کوونکي وبللې. په زرګونو ایرانیانو پروند یو اعتراضي غونډې په ترڅ کې چې حکومت تنظیم کړی و مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکړل. په دې غونډه کې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد ویل د منځنۍ ختیځ پر راتلونکي کې اسرائیل ته هیڅ ځای نشته. ایرانی رسنۍ د تیری اونۍ په پیل کې رپورټونه خبره کړل چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای ویل دي داسې ورځ به راسي چې اسرائیل بیا د فلسطین له خاورې سره یو ځای سي او اسرائیلیان له منځه ولاړ سي. ایرانی مشرانو د خبرې په داسې وخت کې کړی دي چې اسرائیلی رسنۍ د ایران پر اټومي مرکزونو د اسرائیلو له لوري تر نومبر مخکې چې په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات کېږي د احتمالي بریدونو خبرونه خپاره کړي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن ویل چې متحد ایالات تیار دي چې د سوریې لپاره د نړیوالې ټولنې د نوي استازي لختار ابراهیمی ملاتړ وکړي. لختار ابراهیمی پرون ملګرو ملتونو د سوریې لپاره نوی استازی وټاکه. هیلری کلینټن ویل د امریکا متحد ایالات به د ابراهیمی د سولې د هڅو ملاتړ وکړي څو په سوریه کې د خلکو مشروع حکومت ته لاره هواره سي. د هیلری کلینټن پیغام د سوریې خلکو ته دا و چې تاسو یوازې نه یاست، او هغې وویل چې نړیواله ټولنه په سوریه کې سیاسي انتقال ته ژمنه ده او له هغو کسانو حساب غواړي چې تشدد یې کړی دی. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ وویل الجزایری ډیپلومات لختار ابراهیمی به د کوفی انان پر ځای د سوریه لپاره د دې سازمان او عربي اتحاد استازی وي. دا اعلان د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال ادواردو ډیلبووی په نیویارک کې د دې سازمان په مقر کې وکړ. د سپینمانۍ ویاند جاش ایرنست خبریالانو ته د ابراهیمی د ټاکنې په اړه داسې وویل:
Mr. Ibrahimi is a capable and seasoned diplomat well known to us and others in the international.
Shakhla Ibrahimi yo ghashtala yo mutadala diplomat dai mujawnadi wal tolenta shapejandal sawai kastai mushtarq palario chila malgar malatuno sar karta dawamar kru tarso pa suriya ki dawini toidal bansi yo da suriya pa mashari yo da nadiwalo pa mlatard siyasi intiqal par makhlarsi kum shay che mujwar tartial ro agadadai che de shakhla Ibrahimi da nawi mamuriyat aw salahiyat padala malgar malatuno sakha ziyat wawru. اته یو کلن ابراهیمی چې د الجزائر د بهرنی چارو د وزیر په څوکۍ هم کار کړی په یو شمیر حساس او سخت ماموریتونو کې د ملګرو ملتونو اعتبار ترلاسه کړی. ابراهیمی په افغانستان، عراق او هیټی کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي دنده ترسره کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنځشنبه په ورځ ویل په سوریه کې به د پوځي څارنې ماموریت پای ته ورسوي، خو وایي چې په دمشق کې به د دې سازمان د ملکی چارو دفتر فعال وي. ترکیه خپل اتباعو ته خبرداری ورکړی په لبنان کې د سړی تښتونو د پیښو د زیاتېدو له وجې چې دوه تنه ترکان هم پکې تښتول سوي د غیواته له سفر کولو ډډه وکړي. د خبرداری په داسې حال کې ورکړل سوی چې د راپورونو له مخې د لبنان شیعه وسلوالو په بیروت کې د دوه ترکانو په ګډون شاوخوا شل کسان تښتولې دي. د چهارشنبې د ورځې له تښتونو وروسته سعودي عربستان او د خلیج نورو هیوادونو هم خپل اتباعو ته ویلي چې لبنان له لبنان څخه دې ووزي. شیعه وسلوالو ډلو ګواښ کړی د هغه هیوادونو نور اتباع به هم وتښتوي چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد پر ضد د پاڅون ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتو د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې د دوی د اتباعو امنیت ته به لبنان کې زیات ګواښونه مخامخ دي. او په بحرین کې تیر شپه ناوخته د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ په نښته کې یو شپاړس کلن زلمی ووژل سو. د بحرین د بشري حقوقو د دفتر یو غړی ویل حسام حداد امنیتي ځواکونو د جمعې په ورځ ناوخته ووهه او بیا د غځوان د اخیستو ټپونو له امله سا ورکړه. د بحرین کورونی چارو وزارت د حسام حداد مړینه تایید کړه او وایي چې د غځوان د چاودیدونکو مایع موادو په واسطه پر پولیسو برید کړی و. په بحرین کې د تیر میلادي کال فبروري راهیسې د ناکرارۍ په ترڅ کې لږ تر لږه 50 تنه وژل سوي دي. په دې عربي هیواد کې د امریکا یو پوځي اډه هم سته او د دې هیواد اکثریت شیعه له اقلیت سني واکمنه حکومت د ډېر سیاسي واک غوښتنه لري. د خبرونو پای.
دا آزادي رادیو ده. د خبرونه په دوام به ووري چې شاید افغانستان د ګڼو ولایتونو والیان لکاره لري شي. په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په ځینو سیمو کې د پاتون کوونکو سرګندونه خبرو او په خبرونه کې د کندهار ښار ته ورزو او په دې ښار کې د خلکو د اختر د تیاریو په اړه اوریدل شي. نیوی
مورانیو دي په دې اختر کې خوشاله ده. پښینان دي خوران نو پر دې مورانیو دي چې ولاتونه د اوستراتون د خیر.
په خوست کې مو بیا د اختر په درشل کې بي وزل هم راشغولې.
دای مړو خلکو د غریبو نشي کړی چې په دا کې بارخه غوړي ځکه چې سامان نشي خوسته.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو دا مسله چړلې چې د سوریې د حاکم رژیم له لری کېدو وروسته به د سیمې وضعیت څنګه شي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې ماشومانو ته د مور د شیدو د ورکې پر اهمیت متخصص ډاکټران شخېدلې. په افغانستان کې د سیمایزو ارګانونو اداره د والیانو کارونه څاري. د دې ادارې ویاند ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د والیانو کار د قناعت وړ نه دی. احمد زوبرجمن د ازادي رادیو د کابل له سټوډیو را سره دی. زوبرجمن، د دې ادارې ویاند په مشخص ډول څه وویل چې د کوم والیانو کار سم نه دی؟
بلې په لومړي سر کې باید ووایم چې د ادارې د جمهور رئیس د وروستي فرمان په اساس د ټولو والیانو کارونه ارزولي دي او نن یو ویان بشیر بهرام ازادي رډو سره یو ځانګړی مرکه درلودله. هغه ویلي چې په دغه رپورټ په اساس چې دوی باید ولسمشر ته په نږدې راتلونکي کې وسپاري د څه باندې 50% والیانو کارونه د قناعت وړ بل سوي او پاتې نور باید د غو باره کې ولسمشر خپل تصمیم ونیسي. هغه ویلي چې دغه د دوی ارزونه په بیلابیلو برخو کې د ښه مدیریت په برخه کې د فساد سره مبارزه د مرستو د جذب د پروژو د تطبیق او له خلکو سره د اړیکو په برخه کې دوی دغه ټول والیان ارزولي دي چې د پوینا څه باندې 50% یې بریالي راوتي، یعنی کارونه د قناعت وړ دي او پاتې نور د قناعت وړ نه دي. هغه ویلي چې درې کټګوري والیان اوس تقسیم شوی دی. یو کټګوري خ مدیریت ولادي خ کارونه کړی دي چې دغه سټایل سی دی، دویمه ضعیف مدیریت ولاده، خو په عین حال کې دغه ضعیف مدیریت والا والیان سی دی ځینې داسې دي چې کارونه هم خ دي، کارونه کړی دي، کوششونه کړی چې هغه ته یو وخت ورکړ شوی تر څو خپل مدیریت اصلاح کړي او کچېری بیا په دې ټاکلي وخت کې دوی خپل کارونه اصلاح نه کړل هغه به له کاره ګوښه کیږي. او دریمه کټګوري هغه والیان د چې کارونه خنه دي، مدیریت خنه د خلکو سره اړیکم د غوړې چې ضعیف دي، دوی داسې والیان چې نور باید خپل مقامونه سره خدای پامانی وکي او ولسمشر باید نور د دوی په اړه تصمیم ونیسي، یعنی هغه کسان چې دوی ویل چې په پام کې ده د دوی ادارې ولسمشر ته ورو پیژني هغه په ځای باندې وټاکي.
شاغل بهرام داونه ویل چې هغه والیان چې کار نسبتا د قناعت وړ دي هغه ته به څومره وخت ورکوي؟
دغه نیټه هغه نه خودل چې مثلا غوی په څومره وخت کې خپل کارونه باید سم کړي. په صورت د یادول وړ چې د سیمیزو اورګانونو خپلواکي اداره لومړنۍ اداره چې د ولسمشر له وروستي فرمان وروسته اعلان کوي چې دوی هغه کومه وظیفه ور سپارل شوی د سیړنو د کارونو د ارزونې لپاره هغه بشپړه کړي ده او هغه رپورټ یې ولسمشر ته وړاندې کوي. دغه وروستي فرمان 53 نمبر فرمان چې ولسمشر ورکغه د اداري فساد سره د مبارزي او د اداري اصلاحات لپاره او هر وزارت او هر ادارې ترته وخت ورکړ سوی 2 میاشتې شپږ میاشتې په داسې وختونو ورکړ سوی تر څو هغه مشخص چارې چې ورته په ګوته سوی دی هغه ترسره کړي. نو دغه اداره لومړنۍ اداره ده چې اعلان کوي چې دوی خپل کار بشپړ کړی دی، نو اوس به ولسمشر خپل تصمیم پینیسي.
زبرجمن حتی د خبرې په ارتباط چې شاغل بهرام ازادي رادیو ته وویل چې ځینې والیان باید له کار رخصت شي، نور په دې برخه کې به هم فکر نه کوي چې کله تصمیم نیول کیږي او حکومت به کله پرېکړه کوي؟
دوی وایي چې د دوی د څېړنو رپورټ به په راتلونکي کې ولسمشر ته وړاندې کیږي، نو دا به وروستۍ خبرې چې ولسمشر به بیا کله په دې باندې تصمیم نیسي. البته ځینې کتونکي په دې باور دي چې د والیانو په دومره شمیر کې چې د دې خبرو څرګندېږي چې شاوخوا 50% کم فیصده والیانو کار د قناعت وړ نه دی چې باید تبدیل شي، دا ولسمشر ته یو یو د چیلنجونو نه ډک کار دی، ځکه چې اکثره والیان چې دي هغه د ګوندونو پورې تړاو لري یا هم د ډلو پورې تړل لري. په خاطر دې د والیانو په لری کولو کې ولسمشر ډیر محتاط وو او دا یو چیلنجونه نه ډک کار هم بریښید. نو پراتلونکي کې به وکتل چې آیا څومره جدي اقدام به ولسمشر په دې برخه کې وکړي.
زبرجمن مننه و موریدل چې د سیمیزو ارګانونو د ادارې ویان بشیر بهرام ازادي رډیو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د 50% کې والیانو کارونه سم نه دي او د نورو کارونه سم دي، او هغه والیان چې کارونه سم نه دي هغه ممکن له کارونو لری شي، او البته دوی دغه خپل رپورت ولسمشر حامد کرزي ته وړاندې کوي او بیا به ولسمشر پریکړه کوي چې په دې برخه کې څه تصمیم نیسي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا دفاع وزارت وایي د افغان عسکرو لخوا په ناټو پوځیانو باندې د حملو په سلو کې یولس طالبانو د نفوذ له امله کیږي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې یوه افغان پولیس د جمعې په ورځ په فرا ولایت کې دوه امریکایي عسکر ووژل. امریکایي چارواکو له دې مخکې د دې ډول حملو په اړه اندېښنه ښوولې وه. د مسلې تفصیل د رویټرز اژانس رپورټ په استناد له جانقه علي کوزي څخه اورو.
د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکی وایي په بهرنیو عسکرو باندې د افغان ځواکونو لخوا د حملو په سلو کې نوي د شخصي کینې او عقدې په ګډون د بیلابیلو انګیزو له وجې کیږي. د امریکا د دفاع وزارت ویان ډګرمن سټیفن وارن په افغانستان کې د ناټو لخوا وروستیو څیړنو ته په اشاره وویل د دې حملو یوازې په سلو کې یولس د طالبانو د نفوذ په نتیجه کې ترسره کیږي. دا څیړنه د طالبانو هغه ادعا باطلوي چې وایي په افغان امنیتي ځواکونو کې زیات نفوذ کړی دی. د امریکا دفاع وزارت تیره اونۍ ویلي وه د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره به د افغان ملګرو سره استخباراتي همکاري زیاته کړي. رویټرز لیکي د افغانستان په ختیځ او جنوب کې په بهرنیو ځواکونو حملې شوې وې او په اړه یې څېړنې روانې دي، خو تر اوسه یې دلیل یا علت نه دی په ډاګه شوی. د امریکا د پوځ د لویو درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارټین ډیمسی وایي افغانستان تر اوسه په سلونو هغه عسکر چې د افراطیت د خطر احساس ورڅخه کېده د پوځ او پولیسو له لیکو څخه ایستلي دي. په دوی کې هغه کسان هم شامل ول چې پاکستان او په خاص ډول هغو سیمو ته یې تګ راتګ کاوه چې وسلوال پکې امنځایونه لري. د حملو په تازه پیښې کې د جمعې په سهار د اسماعیل په نامه افغان عسکر په فرا ولایت کې دوه امریکایي عسکر ووژل. د فرا د والي ویان عبدالرحمن ژوندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل حمله کوونکی هم د افغان ځواکونو لخوا وژل شوی دی. له دې مخکې د هلمند او ننګرهار ولایتونو په جلا پیښو کې اووه تنه امریکایي پوځیان وژل شوي ول او دوی ټپیان دي. ویل کیږي چې د تیر کال په پرتله د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې په امریکایي ځواکونو حملې زیاتې شوي، په دې معنی چې د افغان ځواکونو لخوا په دیرشو حملو کې 9 امریکایان وژل شوي دي. تیر کال په افغانستان کې دا ډول 40 حملې شوې وې او د ائتلافي ځواکونو 15 پوځیان پکې وژل شوي ول.
د امریکا دفاع وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو دننه هغه کسان چې پر بهرنیو عسکرو بریدونه کوي یوازې 10% یې د طالبانو ملاتړ دي. بل لور ته د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د طالبانو او نورو سخت دریځو په وړاندې پاڅونونه پیل شوي دي. اکانومیست اونیز خبرونه دا مسله څېړلې. په دې اړه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د زمری یا اسد میاشتې څلور ویشتمه د افغانستان لپاره د کال تر ټولو خونړۍ ورځ وه. په دې ورځ په شمال او جنوب لویدیځ کې شاوخوا 50 کسان چې د اختر لپاره په سودا اخته وو ووژل شول. چا د دوو بریدونو مسؤلیت وانخیست، خو د ناټو په مشرۍ بهرنیو ځواکونو طالبان تورن کړل. اکونومیست اونیز لیکي په داسې یوه بربریت کې د لویدیځو ځواکونو د مبارزې پرمختګ له شکونو سره مخامخ دی. دغه سرتیري اکثره مهال دا پوښتنه کوي چې افغانان ولې په خپله د طالبانو او نورو سخت دریځو په وړاندې نه راپورته کیږي. په افغانستان کې کلي د وسلوال کېدو او د بهرنیانو په وړاندې له ځانه د دفاع انانه لري، وسلې هم پریمانه او اکثره کسان له پوځي تجربې برخمن دي. د اکونومیست په باور د روان دوبي په پیل کې د غزنی له اندړو ولسوالۍ د کلیوالو او طالبانو ترمنځ د شخړو راپورونو هیجان زیات کړ. که څه هم دغه مبارزه مخکې پیل شوې خو څومره والی او دوام یې غیر معمولي دی. دوړ لوریو ته تلفات ووشتل خو طالبان د کلیو وایستل سول. که څه هم طالبانو هڅه وکړه متقابلې حملې وکړي، خو سیمه ییزو خلکو یې په وړاندې کامیابه مقابله وکړه. د پاسون کوونکو یو مشر لطف الله کامرانی چې په خپل زده کوونکو یې هم دی وویل دوی درې دیرش واري د طالبانو په وړاندې جګړې کړي چې په نتیجه کې دوی ګڼ جنګیالي ملګري د خپلو کلیو د دفاع په لار کې وژل سوي دي. دوی ویل د اندړو تقریبا په هر کور کې یو مل وسله سته او دوی د وسلو د کموالي ستونزه نه لري. خبرونه د خپل مقالې په دوام کې زیاتوي دا چې د اندړو کلیوال له طالبانو سره په جګړه بوختي معنی دنه ده چې دوی د کرزی له حکومت سره ملګري دي. زیات کلیوال وایي دوی د کابل پر رژیم کې د اداري فساد او بی عدالتۍ له کبله پوزې ته راغلي او نه غواړي چې له چا سره ملګري وي. خلک په کابل کې حیران دي چې څوک لدې پاتسون سره مالی مرسته کوي او نور کوم ځواک یې تر شا دی. د پاتسون له زیاتې دوه سره رهبران دې ته لیواله سول چې د حزب اسلامي له ګوند سره ملګرتیا وکړي. یو لویدیز ډیپلومات چې دغه پیښه څاري ویلي، حزب اسلامي د اندړو ولسوالۍ پاتسون برمته کړی دی، خو پاتسونوال له حزب اسلامي سره خپل ارتباط نه مني. بلنه څرګنده مسله په افغان حکومت کې دننه د زورورو عناصرو رول دی. د غزنی پخوانی والی او د جنوبی حوزې امنیتي مسؤل اسدالله خالد د دې پاتسون د مشرۍ په اخیستلو کې زړه نازړه دی. د دارات کړ چې افغان دولت د اندړو د جنگیالو ملاتړ کړی وي، خو یې منل چې شخصي مرسته یې کړې ده. دا چې پاتسون کوونکي به دغه مبارزه تر کله روانه ساتي نه ده معلومه. په وروستیو کې دغه پاتسون د اندړو تر څنګ د غزنی مقر ولسوالۍ ته هم وغځېد، خو تر اوسه ډېر محلي دی. طالبان ویلي چې دغه پاتسونونه به شنډ کړي. دوی دا د امریکا یوه دسیسه ګڼي، خو د خپرونې په باور شاید طالبان بالاخره د جوړجاړي هڅه وکړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
سبا اختر دی. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی د ښار چارسو بازار ته ورغلی او له خلکو سره د اختر پر تیاریو شغیدل.
دغه پسته په څو ده؟ کومه نه کیږي؟ بادام په څو دي؟ د خود من څنګه دی؟
په داسې حال کې چې د روژې میاشت دا د پای ته رسیږي او کوچنی اختر رانږدې شوی، د کندهار ښار په زیاتو واټونو، مارکیټونو او دوکانونو کې خلک میوې، کالي او نور مواد رانیسي. زه د کندهار ښار چارسو سیمې ته راغلی یم. چارسو چې د کندهار تاریخي بازار دی، نسبت د ښار تر نورو بازارونو ډیر رش لري او د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته ده. دلته خلک کلچې، نخود، وچه میوه لکه بادام، پسته، جنغوزي، کشمش او نور خوراکي او د ضرورت وړ مواد رانیسي. د دوکانونو ترڅنګ ځینې خلکو خو بيخي په لاسي ګاډیو کې هم خوراکي مواد شي چې د پیاده تګ څخه پرته په دغه بازار کې د وسایلو د چلولو څخه استفاده نسی کېدای.
زمانم جاغل علی دی کندار ولایت د شهر د شپږم نه یو سدونکه نو خود میرانی ولا او څه بوله نو کل میرانی ولا وزدایم په پسیم څه چپسو پستاو جابزو دغه شان بم رانی سم خامخه د خزمج رسم رواج دی په اختر کې هر چاته دوست هر چاته قریب راځي. خدای دې راولي، خدای دې شه د خوشحالي اختر راولي.
سره لدی چې خلک د اختر لپاره میوه او نور خوراکي مواد رانیسي، خوتینی کسان بیا د لوړو نرخونو او د موادو د ګرانش څخه هم شکایت لري. خلک وایي دا چې سش کال د تیر پر کم نه یوازې دا چې د موادو به د اختر د خوشی لپاره لوړی سوي، بلکې په ټول بازار کې د خوراکي موادو به په عمومي ډول لوړی سوي دي.
نرخونه خو موږ دغونه نه ګرانه وله که هغه تجاران چې یوه ورځ شی راوړي راوړي کښېږدي وایي نسته، مګر چې درېیمه ورځ بعد یې راوباسي سلسلې پرچي. یعنی د پرونو د نن مازدیګر څخه پر یو کیلو پسته یو نیم سل کالداري ګران شوي دي. برای ماښامات یو نسته، مګر زه په خپله خبرم چې په پلانکي منډې کې پراته دي، دي چې نن غرمه یې راویستل یو نیم سل کالداري پر کیلو یې ګران کړي دي.
یا اوس پورته شوي چې لږ لږ پورته شوي چې ګرده پورته شوي، یوازې یو شی نه دي پورته شوي، د بخوا پورته شوي چې موږ غواړو چې د ولسته داس چې شان چته
د نارینه وتر څنګه شي هم د اختر لپاره مواد رانیسي. ځینی کورنۍ چې تازه دوستي کړی وي خپل زمان او ناویانو ته جوړي وروړي. یو مېرمن چې فکر کوم د همدې لپاره سودا کوي د غې سره به خبري وکړم.
موږ اختر ته ډېر تیاری نیولې دي، میوه می نو چې نه نیولې دي او څلا پاتې دي هغه سره نیسم. نو اکوان ته کالور وکړله فیتان په بدرې سوا یوه جوړه را جوړي په دوه نیم سوا د لویان د قدرې درې سوا ده. خو اختر ته خوشحالي میوه مو را نیولې دي، په دې اختر دي خوشحالي ده کوچنیان دي خورن نو تورې دي مې ور نیولې چې ولاسونه دې وستره کوم. د خیر
د کندهار اوسېدونکي لکه د نړۍ د نورو مسلمانانو په څیر اخترونه په ډېر مینا او جذبل مانځي. د روژې په میاشت کې د قران کریم ختمونه کوي او د دې ترڅنګ په لوی اختر کې بیا د نورو عبادتونو ترڅنګ قرباني هم کوي.
دا د کندهار له بازاره د خوست بازار ته ورزو. هلته هم خلک د اختر په درشل کې د وچو میوو د بیو له زیاتوالي شکایت کوي، خو په دې ښار کې واړه سوداګر بیا له پولیسو او ښاروالي سر ټکوي. ښاروالي او چارواکي څه وایي؟ د خوست له ښاره امیر بهیر رپورټ لري.
د خوست ځایي اوسیدونکي په بازارونو کې د اخترېزو شیانو د بیو له بېسارې لوړوالي څخه شکایت کوي. د دې سیمې خلک د روژې د مبارکې میاشتې وروستۍ دوه ورځې د منډیۍ د ورځو په نوم یادوي. په دې ورځو کې ځوانان او زاړه د خوست په ښار کې د خپلو کورنیو د اړتیا وړ اخترېز شیان رانیسي. د ښار په جادو او واټونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه دومره زیاته وي چې موټر خلا پر ځای پرېږده، حتی پلي کسان هم په اسانۍ سره نشي کولی چې د سړک له یوې غاړې څخه بلې غاړې ته پورې وځي. خوست ځایي اوسیدونکي سږ کال په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بیو له بېسارې لوړوالي څخه سر ټکوي. دوی وایي د ښاروالۍ د مازفینو د بېغورۍ او نپاملرنې په وجه د هټیوالو خپل سری اوج ته رسېدلي او د اخترېزو شیانو بیې هم اسمان ته ختلي دي. په دې لړ کې څو تنو ځایي اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته خپل شکایتونه دست څرګند کړل.
ما نام سمرګل. قیمتې ډېرې لوړې دي، عید ته څوک سامان نشي خواسته. دا یې مړو خلکو یې د غریبو نشي کړی چې په دا کې برخه وخلي، ځکه چې سامان نشي خواسته، خپل خپلوانو ته پخه تابه نشي.
زه ادم خان شایست، دوه نیم سوه، درې سوه، دا ډېره قیمتي ده.
دا ډېره قیمتي ده، دا ډېر زیات ده، باید دومره زیاتی ونشي د افغانانو سره.
هېڅ شی هم نشي خوړم، د مړو بچایي ده.
د خوست سرپرست ښاروال انجینر محمد شریف په بازارونو کې د شیانو د بیو د لوړوالي په هکله د ځایي اوسیدونکو شکایتونه پر ځای بولي. خدای زیاتوي، لیکله نه چې په هیواد کې د آزاد بازار پالیسي رامنځته شوي، ښاروالۍ په بازارونو کې د شیانو د بیو د ټاکلو صلاحیت نه لري.
د ښار په هټیو کې نرخونه لوړ شوي دي، خو د آزاد بازار د اصولو مطابق هغه زموږ د وس نه وتلې خبره ده. نور امنیتي ارګانونه او په خپله موږ د ښاروالۍ د تفتیش عمله د دوی د ترافیکو د امیرت سره یو ځای په ښار کې ګرځي، د ښار د نظم د راوستلو په منظور او د امنیت د تامین په منظور او هم په ښار کې د بعضي وزنونو د کنټرول په منظور دوی عملاً کار کوي او هر ورځ خپل فعالیت دوی ادامه لري.
خو کلیوي خوځایي اوسیدونکي د روژې په دې وروستیو ورځو کې د شیانو د لوړو بیو څخه شکایت کوي. بلخوا ګرځندی هټوال او لاس پلورونکي بیا د امنیتي مسؤلینو او د ترافیکو له ناوړه چلند څخه سر ټکوي. څو تنو هټیوالو په دې هکله داسې وویل:
زه سیف الرحمن منګل یم، جوړې ګاډۍ ودرې، حکومت بیا لرې کوي، بیا هغه بیا سبا چې اوس داسې کوي به نوینې په تعلق راوځي. موږ دغه چې د عید ورځې کې د موږ ته دا جنجول نه رجوړي، موږ دې پرېږدي.
زه رحمن الله دا شکایت لرو چې موږ د دوه ورځې تر بسلې داسې موږ دوی نه پر کوي. غوښتنه مې دغه ده چې موږ باید د عید پوره پرېږدي، نه رحمن غاسه نه درو سره.
ما نام علي اباد ده. ما دا غوښتنه موږ د درې ورځې مولونه رو بسلې د کنایو لا کتیا دوی لا کومونه رو بسلې د دې چې موږ ته په ترافیک هغه کومه غره غره عمومي سړک د باندې کنه دا خو د سودا کوڅه ده. دا کوڅه چې دا بندګي نور چې دي کنه دا عمومي سړکونه د نه بندګي دا باید باندې شي. په موږ ته ډېر تکلیفونه ورسول، مولونه ولا خلک چیر کړی په بخیر موږ ډېر په تکلیف. موږ د ترافیک کنه یو امر وکي بل راشي چې ناز زین نه منم، بل راشي چې ما امر کړی دا وای در په قسم قسم خبرې دي.
بل ور شپه او خلې موږ نه پیسې او خلې 500 روپۍ نه او خلې یوره شي هغه او خلې بل راشي بل او خلې
خود ترافیکو مسولین او امنیتی پولیس بیا ګرځنده هټوال په دې ملامتوي چې خري نظمي ګډوډ کړي او د ښار فرعي سړکونه د خلکو د تګ راتګ پر مخ بند کړي دي.
نوم می سه فلا ده ترافیک کیه بس پدې کوته کومه موږ دا کوم چې کوم خلک لار بندي کوسي بندي د خلکو لپاره پوسه تلارو والا منګل اخو دي خو کو دا ګاډو آرام پوسه پاسپورت یو لاند باندې ودولې چې خلکو له مشکلات پیدا نشي. خلک راشته د غانه والی پوسه بس خوشاله برتلار شي.
کازي اوسیدونکو په بازارونو کې د اخترېز شانو له لوړو قیمتونو شکایت کوي. ځینې خلک بیا په بازارونو کې د ټولو ګرانیو بې نظمۍ او خپل سړی پړه د ښاروالۍ امنیتي مسولینو او سوداګرو په غاړه وراچوي. دوی وایي که د یادو مسولینو سره د خلکو غم ورسره وای او په خپلو کې همغږي درلودی او د روژې تر رسېدو د مخه یې په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بیو عادلانه نرخنامې ټاکلی او هټیوالو ته سپارلی وای او د کنټرول لپاره یې هم یو باصلاحیت او منظم پلاوی ټاکلی وای. نو ښکاره خبره ده چې د خلکو دا ډول شکایتونو مخه به نیول شوی وای.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
بختیار فدایی د سروبي د ولسوالۍ د وزبین د ګړو چې د کلی اوسیدونکو لیکي د طالبانو ورونو او دولت څخه مې داخله ده چې د جنگ جګړې څخه خلاص واخلي او د افغانانو د وینو د تویولو څخه جدي ډډه وکړي. کوچۍ د لوګر د بابوست کوچانو لیکي لطالبان و حکومت څخه هیله کوو چې د اختر لرا رسیدو سره د مظلوم ولس په خاطر سوله وکړي. عین الله سلیمان خیل له اوزبینه لیکي د اختر په مناسبت د اور بند وشي. د پکتیکا له سمکنۍ ولسوالۍ سمیع الله حلیمی تندر په راستول اسمس کې لیکلي که چیرته په افغانستان کې لکه اوس چې اداري فساد روان دی روان وي او واسطي وي او بې اتفاقي وي نو امکان نه لري چې افغانستان پر مخ ولاړ شي. یو بل اوریدونکو د ازادي راډیو کارکونکو ته مبارکي ویلې ده د کوچني اختر چې البته سبا اختر دی او بیا وړاندې لیکي زما هیله له ټولو افغانانو دا ده چې په اختر کې د یو بل کورونو ته ورشي. د ازادي راډیو کارکونکو ته زیا له ننګرهاره د مولوی خالص له فامیلیو څخه سلام لیکلی دی او بیا یې لیکلی دی چې زموږ سړک ډیر خراب دی، هیله ده چې چارواکي توجه ورته وکړي. عبیدالله له بغلان پر استول سمس کې لیکلی دی چې د بغلان ولایت امنیت اورس تر بلې په خرابېدو دی. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ ونې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ماشومانو په ارتباط باندې متخصص ډاکټران شهیدلی دي.